የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
السلام عليكم اسدالله غزنفریم ازادی راوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د غنی خان د زوکړي د سلام کال په ویاړ د سیمینار په څو شیبو کې شریکی شي د باز محمد عابد د اجتماعي خدمتونو د قدردانۍ د غونډي ریپورت اوري په خوست کې د یو نوي فلم د جوړیدو ریپورت لرو له غسانور غسا سره د پښتو د ژورنالیستیکي ژبې په باره کې بحث درې خوږه حکایتونه او نور مطالب اوریدای شي د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي
د میرویس نیکه د مقبرې د پارک بیا رغونه پیل شوه د کندهار چاپ ګرداب ورځپاڼې له ریپورت سره سم د دې پارک د رغولو په پروژه کې د احاطې د دیوال پراخول د ګلدانونو برابرول د موټرو لپاره د تمځای جوړول او نور کارونه شامل دي چې د دوو میاشتو په موده کې به په 3.5 میلیونه افغانیو ترسره شي د جمهور رئیس لومړی مرستیال یونس قانونی له یو شمېر لیکوالو او شاعرانو سره وکتل او ویل چې د فرهنګ د ودې لپاره د ستراتیژیک پلان نشټوالی یو هغه عامل دی چې په تیرو کلونو کې د فرهنګي ودې مخه نیولې ده ښاغلي قانونی لیکوالو او شاعرانو ته دا هم وویل چې له لیکوالو سره دغه ناستې سیاسي مقصد نه لري او یوازې غواړي چې په اوسني فرهنګي حالت باندې ځان پوه کړي په دې غونډه کې یو شمېر حاضر لیکوالو او شاعرانو د افغانستان د فرهنګي وضعیت د بهبود لپاره ځینې وړاندیزونه وکړل او وروستی خبر دا چې په کندهار کې د انار ګل پسرلنۍ مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې چې په کال کې یو ځل جوړیږي د کندهار او شاوخوا ولایتونو په شاعرانو سربیره له کابل کوټې چمن او نورو ځایونو څخه هم د ادبیاتو یو شمېر مینوال راغلي وو د سکال په انارګل مشاعره کې ویناوې وشوې شیرونه وغورول شول او تمثیلي پارچې اجرا شوې
په شلمه پیړۍ کې د پښتو د لوی فلسفي شاعر عبدالغنی خان غنی د زوکړي د سلمی کالیزی په بیاړ په کابل کې د پنځشنبې په ورځ یو سیمینار پرانستل شو چې جمهور رئیس حامد کرزی پکې وینا واوروله او د غنی خان په شاعري شخصیت او اجتماعي فرهنګي مقام خبرې وکړې جمهور رئیس کرزی په خپل وینا کې هغه چاپیریال ته اشاره وکړه چې غنی خان پکې وروزل شو
دا فلسفي مزاج نازک مزاج د ښکلو الفاظ او لغتو خاوند شاعر او د سیاسي ارمانونو خاوند شاعر او د ډیرو مهمو فلسفي سیاسي اجتماعي مفاهیمو هغه شاعر چې ادای په ډیرو جذابو الفاظو او اشعار کړی دی او د خیالات پر وازه ډیر جګ اوري دا د یو ډیر خاص ماحول محصول دی د ډیر خاص حالاتو بچی دی د فخر افغان زوی دی د ده نازک خیالي د ده عواطف د ده سیاسي افکار د ده اجتماعي ارزو د بدلون د تغیر او د ده مینه د ښکلا او محبت او ژوند سره ټول د دغه مغلق ماحول زیږنده مغلق په دې معنی چې په دې ماحول کې ټول هغه عوامل و چې انسان په ډېر ښه او کامل توګه پکې روزل کېدای شي
ښاغلي کرزی چې د 12 کلن حکومت وروستۍ اونۍ دی دا هم وویل چې د غنی خان حق باید ادا او نړۍ ته ور وپېژندل شي
بېشکه چې د پښتو د شاعرۍ ستر او ځلاند ستوری دی حق یې ډېر دی پر دې ژبې حق یې ډېر دی پر دې سیمې خو لکه چې دا حق په هغه توګه چې باید ادا سي ادا سوی نه دی پېژندګلوی په هغه توګه چې عام باید وي تر اوسه سوی نه دی دا زموږ وظیفه ده چې دې ته هم دی ورسو او هم ځان ورسو دی پېژندګلوی ته نه یوازې په افغانستان او پاکستان په دې سیمه کې بلکې په جهان ته
د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په خپل وینا کې غنی خان د پښتو یو داسې شاعر وباله چې بیل لارې ایجاد کړی ده
د پښتو ادبیاتو په معاصر بهیر کې زیات شمیر شاعران او لیکوالان لرو چې د شعر او ادب په بیلا بیلو برخو کې خپل طبع آزمویلې ده دوی هر یو داسې آثار لري چې له ځانګړو هنري او ادبي ارزښتونو څخه برخمن دي. خو د دوی ترمنځ غني خان داسې شاعر او ویناوال دی چې د شکل، مضمون او محتوا له مخې په پښتو ادب کې ژور بدلون راوست او خپله ځانګړې ادبي لاره یې رامنځته کړه.
ښاغلی رحیم د سیمینار برخوال د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې پریکړې خبر کړل چې په کابل کې به یو واټ د غنی خان په نوم ونومول شي.
مونږ د واټونو د نوم ایښودلو په کمیسیون کې پریکړه وکړه چې د کابل ښار یو واټ د غنی خان واټ په نوم ونومو.
د خیبر پښتونخوا نامتو سیاستوال افضل خان لالا په خپلو خبرو کې وویل چې غنی خان نه یوازې شاعر دی، بلکې په شاعری کې کلاسیک مقام لري. د ده په قول
غنی خان خدای دې جنت فردوس نصیب کړي، یوازې شاعر نه، کلاسیکل شاعر چې کوم دی چې د انګریزۍ کې ورته وایي، د هغه شاعرانو کې و. څوک په قومونو په فخر کولی شي، خو د شاعرۍ سره یوازې شاعر نه، ډېر لوی مصور هم و. د هغې سره زیات چې کوم دی، ډېر لوی صوفي و، تصوف کې دونه مخ. هغه ما سره یو ملګری چې ناست و، هغه وایي چې غنی خان او تصوف. نو ما ورته وایي چې د دې شعر نظم متعلق به ته څه وایي، چې هغه وایي چې ما بیا موندو په ګل کې چې ته نه مو په کتاب کې. د دې نه ما لو تصوف بل شته، د لو صوفي و. دا بله خبره ده چې د هغه دنیا چې کوم دی، هغه قیدونه نه منل.
د ارواښاد غنی خان لمسی مشال خان د دې سیمینار یو بل ویناوال و. د خپل نیکه هنري صداقت ته اشاره وکړه، وی ویل
زدا ویل غواړم چې غنی خان چې کوم هغه یو رښتونی سړی و، دغه رنګ هغه یو رښتونی شاعر هم و. د هر انسان دوه اړخ وي، یو هغه اړخ چې کوم ما او تا ته ښکاري، چې کوم ته موږ آوټر سیلف وایو، بل د انسان انر سیلف وي چې د هغه څه احساسات وي، څه جذبات وي، څه سوچ څه فکر او خیال لري. موږ دا کوشش کوو چې دا انر سیلف د دنیا نه پټ وساتو، دا دنیا ته ښکاره نه کړو. خو غنی خان دا خپل انر سیلف دنیا ته ښکاره کړی دی. زه چې نن د غنی خان شاعري لولم او د یو نظم نه بل نظم ته اوړم، نو ماته دا داسې ښکاري چې دې سړي د ځانه یو پرده اوچته کړي.
د پښتو د لوی شاعر عبدالغنی خان غنی د زوکړې د سلمی کالیسی په ویاړ سیمینار چې د تیری پنځشنبې په ورځ په کابل کې پیل شو، د جمعې په ورځ هم روان و او ګڼو پوهانو، ادیبانو او لیکوالو پکې د عبدالغنی خان د شاعري، شخصیت او آثارو په باره کې خپلې لیکنې واورولې. غنی خان په 1914 کال کې پاشنغر کې دنیا ته راغی او په 1918 کال کې د 20 کلونو په عمر وفات شو. د هغه شاعري د فکر د نوښت او د بیل طرز د لرلو په خاطر ډیره ستایل شوې ده. نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر د غنی خان شاعري د شلمې پیړۍ په 80 او 90 کلونو کې د سندرو له لارې لا زیاته مشهوره کړه او د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته یې ورسوله.
یزما غر سنے نینی، یزما کوثر خیالا، یزما اورنے نینی، یزما اورنے نینی، یزما لیوانی خوبا، یزما غر سنے نینی، یزما کوثر خیالا، یزما اورنے نینی، یزما اورنے نینی. یزما فرهادی ماندو، یزما مینی شیرین، د قسمت هیرا سینات وزیدلی تو دیوینی،
زما لیونی خوبا یا زما غرسنی مینی یا زما کوثر خیالا یا زما اورنی مینی یا زما اورنی مینی
تیرونه په جلال آباد کې زموږ د مشال څنګه د همکار باس محمد عابد د اجتماعي خدمتونو د قدردانۍ لپاره یو لوی غونډه و چې زموږ بل همکار شاه محمود شینواری ورغلی او دغه ریپورټ یې برابر کړی دی.
ختیز ادبی بهیر د تیر جمعې په ورځ د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر، ټولنیز خدمتګار او په ختیځ سیمه کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د فرهنګي او ټولنیزو خدمتونو په ویاړ د ویدرنې غونډې په ترڅ کې ونمانځه. دغه غونډه چې د جلال آباد ښار د سپینغر هوټل په تالار کې ترسره شوه، د ختیځ سیمې فرهنګیانو سربیره پکې له کابل او د کوزي پښتونخوا څخه هم یو شمېر راغلو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. د ختیځ ادبی بهیر لارویانو لومړی د باز محمد عابد ژوندلیک ولوست او وروسته یې د هغه د کړو خدمتونو په رانا واچوله. چې ښاغلی عابد د لیکوالۍ، شاعرۍ او ژورنالیستیکو هڅو په خوا کې د خدایي خدمتګار پاچا خان لاره تعقیب کړي او په دې برخه کې د لسګونو بېوزلو معذورو خلکو لاسنیوی کړی. د یاد ادبی بهیر لخوا هغه مستند لنډ فلم هم نندارې ته وړاندې شو چې د عابد د ملنګۍ واقعي ژوند پکې راخیستل شوی و. په دې مستند فلم کې ښاغلی عابد په خپل زاړه بایسکل د ښار په لورې ځي او د رپورټ جوړونې تر څنګ ځینې ادبي کارونه هم ترسره کوي. وروسته کله چې دفتر ته راشي نو بیا د فیسبوک له لارې پر خلکو غږ کوي چې د بېوزلو مرسته وکړي او بیا هغه ویلچرې چې د خلکو په مرسته یې اخیستي معذورو کسانو ته په واک کې ورکوي. د غونډې په دویمه برخه کې یو شمېر تکړه لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي عابد د ټولنیزو او ادبي هڅو په اړه چمتو کړې مقالې ولوستې چې د ځینو مقالو یا څو برخې پر تاسو اورم.
په ننګرهار راډیو کې مونږ کله کله ادبي پروګرام د وږمو بهیر په نوم پر مخ بیولو. هغه مهال به مې یوه نیمه لنډه کیسه هم د عابد صاحب لوسته. د عابد صاحب په کیسو کې یو خاص خوند و. د عابد صاحب کیسې ډېرې په روانه ژبه دي، ډېر د ولس څخه هغه احساسات او هیلې او ناهیلې ټولې پکې راخیستل شوې دي. په ډېر وړوکي ځان خو په ډېر عمر په ډېرې تجربې سره یعنې ډېرو کمالاتو خاوند دی. موږ ورته ویل چې عابد صاحب په ډېر روپه خو کیسو ګوډي شخصیت دی، دا به راته په باندې غبي ګڼې، خو عابد صاحب دی. یعنې عابد صاحب اوس ایله چې خوش پر عادت شو او داسې عبادات شروع کړي چې ته عابد کنن نه عابد ته به د دې عباداتو خیر رسېږي. یوازې د میبیل لپاره د یو بل چل راغلو پاکستان نه تر څو چې دا مهم په دې سایکل کې ګرځي صدقه به عابد ته رسېږي.
دا ښاغلی عابد د لمانځه غونډې په بهانه له ټولو ملګرو او هېوادوالو نه مننه کوم چې د دعا کړکۍ زما په لور پرانستې او د مرستې لاسونه یې راوغځول. یو د هغو ملګرو له جملې څخه چې په دې اړه یې مرکزي رول ولوباوه ښاغلی باز محمد عابد و، چې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک د لارې پر هېوادوالو غږ وکړ او ټولو هېوادوالو د ښاغلی عابد غږ ته لبیک ووایه. د د ایمان، صداقت او رښتینولي وه چې د خلکو اعتماد او باور یې راجل کړ.
د غونډې په اوږدو کې د ننګرهار مستیال والی او د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا برابر شوي ستاینلیکونه هم باز محمد عابد ته ورکړل شول. د ننګرهار مستیال والی محمد حنیف ګردیوال وویل چې د ده په ژوند کې دا لومړنی ستاینلیک دی چې له خپل اړخه یو فرهنګي شخصیت ته ورکول کیږي. نوموړي وویل چې عابد په یوازې ځان ډیر هغه څه کړي چې ډېرې ټولنې نشي کولی او د ده له دې کړنو څخه باید نور خلک درس واخلي.
عابد صاحب ډېر قدر وړ انسان دی. دغه هڅې چې دغه د فرهنګ په ډګر کې کړی دي، په رسنیز برخه کې کړی دي او همدغه راز مخکې یادونه وشوي، دغه د غریبو بې وزلو سره او محتاجو خلکو سره مرستې نورو هنرمندانو لپاره دغه د غریبو بې وزلو لپاره غږ پورته کړی دی او هغې ته خلکو لبیک ویلی دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې ښاغلی عابد له ټولو راغلو میلمنو او په ځانګړې توګه له ختیځ ادبی بهیر څخه مننه وکړه چې د ده په ویاړ یې لمانځه غونډه جوړه کړې. عابد ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له کله نه ده د ادبي هڅو ترڅنګ د غریبو د لاسنیوي لړۍ پیل کړې، ډېرو خلکو نمانځلی او دا د ده لپاره ستر افتخار دی.
د بېوزله لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره مې د ضرورت په وخت کې د هغوی لپاره د فیسبوک له لارې له دوستانو مرستې غوښتې دي او وړو کسانو ته مې رسولې دي او دا اوس د تېرو څو میاشتو راهیسې چې زه د دوستانو په مرسته باندې په مازور خويندو ورونو باندې بیلچری ویشم نو دغه چار په خلکو باندې سخت ګران کړیم. دا چې اوس په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر ځوانانو زما په ویړ باندې غونډه جوړه کړې وه، خوشحالي مې په دې کې نه ده چې دوی ما نازوي، خوشحالي مې په دې کې ده چې اوس پښتانه په دې باندې پوه شوي دي چې هغه څوک چې دې ټولنې ته خدمت کوي هغه په ژوند ونمانځي، او دا زه یو نیک پال ګڼم.
د غونډې له پای وروسته د هیواد تکړه انځورګر حمدالله ارباب د ښاغلي عابد د انځورونو یو نندارتون هم پرانیست. ارباب وایي په دې نندارتون کې ټول انځورونه د خپل لاس انځور کړي، او له دې کار څخه یې موخه د ښاغلي عابد د کړو خدمتونو نمانځنه ده.
بس محمد عابد صاحب د باچا خان بابا د لارې یو پیروکار دی او خدای خدمتګار دی. نو عابد صاحب چې دی هغه د ژورنالیزم په برخه کې، د شعر او ادب په برخه کې خپل ټولنې ته چې کوم خدمت دی یا مسولیت دی هغه ادا کړی دی او لګیا دی. د ټولنې د خیر ښېګڼې په برخه کې عابد صاحب یو رضاکار رول لوبولی دی، او دغه سلسله روانه ده چې رسنیو کې په فیسبوک کې تاسو وینئ دغه، او په څنګ کې دغه انځوریز نندارتون دی چې ما پکې تقریبا 15 انځورونه د عابد صاحب مختلف جوړ کړي دي، د ځوانۍ نه نیولې تر اوسه پورې. البته په ځانګړي انځورونو کې خاص پیغام نشته، خو د دې لارې پیغام دغه دی چې موږ او تاسو خپل هغه ځوانان هغه اتلان چې هغې خدمت کوي ونازو، او عابد صاحب زموږ حقدار دی، باید دغه ونازو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په خوست کې غرغشت خصوصي تلویزیون خپل لسم فلم ننداري ته وړاندې کړ. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې واوري.
بدنامه دوستی هغه هنری سینمایی فلم دی چې په خوست کې د غرغښت په نوم د یو خصوصي تلویزیون لخوا جوړ، او د شنبه په ورځ د خوست د ګڼو فرهنګیانو، تیاتر او سینمایی لوبغاړو، د محلي سندرغاړو او د هنر او ادب د مینوالو په یو محفل کې نندارې ته وړاندې شو. په دې هنري سینمایی فلم کې د رښتینې دوستۍ پر ګټو او د دوستۍ په جامه کې د دوکې چال او فریب په بدو پایلو فوکس شوی. په خوست کې د غرغښت د خصوصي تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي چې دوی په دې لنډه موده کې لس لوی او وړه هنري فلمونه جوړ او نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه وایي دا چې په خوست کې ښځې او نجونې د ځینو کلکو کلتوري محدودیتونو له کبله په سینمایي فلمونو کې کار کولو ته زړه نښه کوي، نو دوی د خپلو فلمونو یو شمېر صحنې په جلال آباد او یا پېښور کې ثبتوي.
لنډه کمه موده کې لاس لوی او وړ فلمونه تولید کړي دي. زموږ اکثره فلمونه کوم چې موږ تولید کړي دي ډېره برخه یې خپل په خوست کې، او ځینې صحنې چې هغه په خوست کې ناممکنې دي هغه موږ د سرحد نه خوا پېښور او ځینو نورو ځایونو کې شوټینګ کړی دی.
بدنامه دوستی د هنري فلم لیکوال طالب منګل په خپلو خبرو کې د دې فلم داستاني محتوا ته کتنه کوي، وایي چې په دې فلم کې د دوستۍ او ښو مناسباتو هغه لارې چارې ښودل شوي دي چې باید هر وګړی په زیور آراسته وي، او د ښار او کلي خلک په هر حالت کې دا ټولنیز نزاکت او اخلاقي امر مراعت کړي.
د ټولنیز ژوند د اوسېدلو په طریقه هغې تر څنګ د ملګرتیا ورسره ورسره د دوستۍ په هغو لارو چارو باندې په دې فلم کې کار شوی دی، د کومې له امله چې په ټولنه کې ښهوالی رامنځته کېږي، او په دوستۍ کې لکه دوکه ورکول یا دغسې کومې خنډونه او ستونزې چې موجودې وي د هغې دپاره یوه لاره لټول شوې ده په دې فلم کې، او هڅه شوې ده تر څو خلک د ملګرتیا او د دوستۍ په ارزښت وپوهوي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد غفور مهیدی وایي چې په خوست کې د بدنامه دوستی په نوم د فلم جوړول دا څرګندوي چې دلته د هنر او سینما په ډګر کې ښه استعدادونه شته، خو هغه د مسؤولو ادارو او مؤسسو څخه غواړي چې په خوست کې د هنر او تیاتر د تقویې په کار کې مرسته وکړي.
خوست د ادب او کلتور ټاټوبی دی، او دلته ښې هنري څېرې شته، شخصیتونه شته چې دوی کولی شي د فلم په برخه کې ډېر ډېر څه وکړي. نننی فلم د دې ګویاو چې دوی ټولنې ته ډېر ښه پیغامونه وړاندې کړل، نو له ټولو اړوندو ضربتو ارګانونو او اشخاصو څخه هیله دا ده چې د دوی په تقویه کې په مادي او اقتصادي لحاظ خپله ونډه ونسپموي.
د یادونه ورده د ځوانۍ نشه، جام زهر، د پیزوان په ژبه او خانی لاړه هغه هنري فلمونه دي چې په دې وروستیو کې خوستو فلمي لوبغاړو په اداکارۍ جوړ شوي، او د بازی په نوم د یو بل هنري فلم د شوټینګ چارې د ګڼو خوستو لوبغاړو په ګډون هندوستان کې روانې دي چې په نږدې وختونو کې به نندارې ته چمتو او وړاندې شي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په کور کې یا د کار په ماحول کې توند او قهرجن اوسېدل د مرګ خطر زیاتوي. په دې باره کې د یو تازه راپور ژباړه میرویس امینی لولي.
د په ډنمارک کې یوه تازه څېړنه ښیي چې د کور لغړیو یا د دفتر له ملګرو یا دوستانو سره جنجال او تندې تیزې خبرې کول په منځني عمر کې د مرګ خطر زیاتوي. ډنمارکي محققان وایي چې په کور کې ناندری نارینهوو او هغو کسانو ته لا زیات تاوان رسوي چې کار نه لري. د کوپنهاګن پوهنتون محققانو ویلي چې له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي دي چې پرله پسې ناندری او تندې او تیزي او د اعصابو خرابول د نارینهوو او د ښځو د مرګ احتمال دوه درې برابره زیاتوي. تر دې له مخه تحقیقاتو ښودلې وه چې هغه ښځې او مېړونه او د کور نور غړي چې یو بل ته ژر ژر پقاریږي او جنجال سره کوي د زړه د حملې او دماغي سکتې له خطر سره زیات مخ کیږي. د یادولو ده چې سرطان د زړه حمله او دماغي سکته د بني ادمانو د مرګ تر ټولو لوی عوامل دي. مخکینیو څېړنو دا هم ثبته کړې ده چې ښه روابط او ډېر دوستان لرل په صحت باندې مثبت اثر کوي. په دې وروستیو کې یوې سروې ښودلې وه چې که یو بوډا منځوي ژوند لري او له نورو خلکو سره تګ راتګ او راشه درشه نه وي نو د بې وخته مړینې امکان یې 14% زیاتیږي. په شیکاګو پوهنتون کې د سایکالوژۍ د پروفیسر جان کاشیپو په قول په زړبودن کې چې چاغوالی څومره د مرګ خطر زیاتوي په انزوا کې اوسېدل د هغه دوه برابره خطر پېښولی شي.
د ازادي راډیوي مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د درې وړکیو حکایتونو اورېدو ته راوبولو چې لینا شریفي لولي.
کلا استاد له شاگردانو پوښتنه وکړه، هغه څه دي چې انسان ورسره ښکلی کیږي؟ چا لویې سترګې یادې کړې، چا دنګه ونه د ښایست اصلي وجه وبلله، او دوو کسانو وویل چې ښکلا د پوستکي له سپینوالي سره غوټه ده. استاد له بکسه دوه پیالې راویستلې، یوه ډېره ښکلې بلوري او دا بله د خټو ساده پیاله وه. استاد وویل، په دې ښکلې پیاله کې مې زهر واچول او په دبله کې پاکې رڼې اوبه، تاسې کومه غواړئ؟ ټولو وویل چې خټینه. استاد وویل، د انسان په باره کې هم وروستۍ پریکړه د هغه د حقیقي حسن په اساس کوو. که زهرجن و مخ ورناړه وو، او که د پاکو رڼو اوبو غوندې سپېڅلی وو، ټول یې غوښتونکي یو. د ژوند مشکلات. استاد د اوبو ډکه پیاله را اوچاته کړه، په لاس کې نیولې وساتله. شاګردانو ته یې وویل، دا به څومره وزن لري؟ چا وویل یو خورد، چا دوه وبلله، چا بل اټکل وکړ. استاد وویل، زه هم نه پوهیږم چې څومره به وي، خو په هر حال وزن یې ډیر نه دی. اوس دا پوښتنه کوم چې کمې پیاله څو دقیقې په لاس کې وي څه به راپېښ شي؟ ټولو ورته وویل، هیڅ نه. استاد بله پوښتنه وکړه، که می یو ساعت په لاس کې وي څه به راپېښ شي؟ شاګردانو ځواب ورکړ، په لاس به دې درد شي. استاد بیا هم پوښتنه وکړه، که تر ماښامه مې په لاس کې وي څه به راپېښ شي؟ شاګردانو په خندا ورته وویل، استاده، لاس به دې شل وي، د کور په ځای به روغتون ته روان یې. استاد وویل، د ژوند مشکلات هم دغسې درواخلی، که په ذهن کې څو دقیقې در سره وي پروا نه کوي، که یې په ذهن کې ډیره موده وګرځوئ دردوي مو، او که مو لا ډیره موده په ذهن باندې بار وي له پښو مو غورځوي او فکر مو شل کوي. عمر بهیر. څو کسه دوستانو په 40 کلنۍ کې سره و پټیاله چې ډوډۍ به یو ځای په رستورانت کې خوري. د مختلفو رستورانتونو لکتل وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ګارسونان یې ښکلي وي. لس کاله پس چې 50 کلن شول، یو ځل بیا په رستورانت کې د یو ځای ډوډۍ په فکر کې ولوېدل، او له ښه غور وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ډوډۍ یې خوندوره وه. د شپېته کلنۍ په مناسبت چې په رستورانت کې د ډوډۍ پروګرام جوړاوه، سبا رستورانت یې په دې دلیل خوښ کړ چې شور پکې نه و، بېکړه په ځای و. په اویا کلنۍ کې د سبا رستورانت د غوروي دلیل دا و چې لفټ لري، ورختل اسانه دي. او په اتیا کلنۍ کې چې د یو ځایي ډوډۍ لپاره رستورانت خوښوه، بیا یې هم سبا رستورانت غوره کړ، خو دا ځل یې د انتخاب لپاره یو بل دلیل و. دوی سره وویل دغه رستورانت په دې ښه دی چې هیڅ وخت مو ډوډۍ پکې نه ده خوړلې، بیخي نوی دی.
سهار په تشه خوا او بڅخل صحت ته ګټه رسوي. په دې باره کې د یوې تازه څېړنې خلاصه میرویس امینی لولي.
سهار په تشه ګېډه د اوبو څښل صحت ته ډېره ګټه لري. سهار تر چایو او سهارنۍ له مخه د اوبو د څښلو د فایدې په باره کې پخوا هم څېړنې شوې وي، او یوه تازه څېړنه یو ځل بیا دا خبره تاییدوي چې سهار تر سهارنۍ له مخه د اوبو څښل صحت ته ډېره ګټه رسوي. په انډیا ټایمز کې لخبار شوی رپورت سره سم، سهار په تشه خوا د اوبو څښل میده او لویه کولمه پاکوي، چې دغه شی د ځینو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کوي. د سهار اوبه د خوړو په جذبولو کې د میدې کار اسانوي او د هاضمې د سیستم چاره بهتروي. کله چې د هاضمې د سیستم چاره بهتره شي، بدن ته مختلفې ګټې رسیږي. تر سهارنۍ له مخه د اوبو د څښلو یوه بله ګټه دا ده چې له وینو څخه زهریات لرې کوي، چې په نتیجه کې د بدن پوستکی روښانه کیږي. له رپورت سره سم دا چې د ځینو کسانو د مخ پوستکی روښانه پاتې وي، علت یې دا دی چې د دوی په وینه کې زهریات نه وي. د سهار اوبه د وینو او عضلاتو د نویو سلولونو په جوړولو کې هم برخه اخلي او د بدن د وزن د کمیدو باعث ګرځي. د انډیا ټایمز په رپورت کې لولو چې د ښې روغتیا د لرلو لپاره معمولا ځینې آسانه اقدامات ډېر اغېزمن دي، چې سهار په تشه ګېډه د اوبو څښل یې یو مثال دی. رپورټ وایي چې بهتره ده سهار تر ډوډۍ له مخه څلور ګیلاسه اوبه وڅښو، او بیا یو څه وخت صبر وکړو او ورپسې سهارنۍ وخورو. خو کومو کسانو ته چې د څلور ګیلاسه اوبو څښل سخت کاری، کولی شي چې اول یو ګیلاس اوبه وڅښي او ورو ورو ځان له یو لیټر اوبو یعنی څلور ګیلاسونو سره عادت کړي.
غزانور غزا ژورنالیست دی. ژورنالیزم یې لوستی او تدریس کړی دی. ده د خپل مسلک په اړه لیکنې او ژباړنې هم کړې دي. د پښتو ژورنالیزم د ژبې په باره کې مو له ښاغلي غزا سره یوه مفصله مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه یې درکوو. شاغلی غزانور غزا، تاسو نه یوازې ژورنالیست یاست، بلکې د ژورنالیزم په باره کې مو مقالې هم لیکلې دي او خصوصا د ژورنالیستي ژبې په اړه هم لیکنې کړې دي. په افغانستان کې خو ژورنالیستان د ژبې په لحاظ تر ډېره حده ژباړې کوي. اول دا راته وایي کومې ژباړې چې کېږي په پښتو کې، که هغه د خبرونو دي، رپورټونو دي، یا د نورو ژانرونو دي، په هغو مطمئن یاست که نه؟
نو څو نیمګړتیاوې دی. یو دا چې کله یو ژباړونکی په ژبه تسلط ونه لري، یا بهرنۍ ژبه، د همدې وجې نه موږ او تاسو ځینې نیمګړتیاوې لرو. بل د ژباړې په وخت زه وایم په خپله ژبه باندې تسلط ډیر مهم ده. کله کله چې موږ په رسنیو کې وینو ډیر مطالب داسې ژباړلي وي چې هغې سره زموږ پښتو ژبه اوږدیږي یا ورسره پړسیږي، او بل داسې وي چې هغه لوستونکی یا اورېدونکی یا لیدونکی په مطلب سم نه پوهېږي.
مثال ورکولی شئ؟
مثلا یو ځای کې ویل کېږي چې په پلانې سیمه کې وسلوال شتون لري، یعنی که د دې په ځای داسې ویل شي دا ژباړه به یا د دې نه وي چې وجود دارد موجود هی یا اگزیست هیو اگزیست، خو پښتو کې موږ داسې ویلی سو پلانی سیمه کې وسلوال شته. یا یو بل ځای ویل کېږي چې دا پروژه په لار واچوله، نو اچول خو پښتو کې موږ نه لرو، که ووایي د هغې په ځای چې دا پروژه یې پیل کړه. یعنی کله چې ژباړه کېږي باید دې ته پام وشي چې دغه ژبه چې موږ یې را ژباړو، که دوی په دې ژبه کې څه وایي موږ باید څه ورته ووایو. دغسې نور ډېر مثالونه پکې شته دي چې هره ورځ سړی ورسره مخ کېږي. یا مثلا یو څوک وایي چې په پلانی مارکیټ کې اور لګیدنه رامنځته شوه، د هغې په ځای موږ لنډ ویلی شو چې پلانی مارکیټ کې اور ولګېده.
غزا صاحب، په دې ترجمه کې په یوه ژبه کې یوه کلمه یې په یوه جمله کې اسم وي، خو امکان لري په پښتو کې هغلته صفت راسي اسم رانسي. په یوه ژبه کې به د مضاف او مضاف الیه رابطه یي، زموږ په ژبه کې ممکن د صفت موصوف په رابطه بدل سي، یا بلعکس. اوس په انګریزي کې وایي رشین پرزیدنت، ترجمه خو داس و چې روسی ولسمشر، خو په پښتو کې بیا دا نه راځي. که روسی ولسمشر ووایو نو موږ توکم ته په حقیقت کې اشاره کوو، نه یې هیواد ته. نو دلته په انګریزي کې د صفت موصوف رابطه سوه، خو په پښتو کې دا رابطه باید د مضاف و مضاف الیه سي، د روسی ولسمشر
بدل شي، باید د روسی ولسمشر وبدل
شي. یا یو بل مثال، موږ وایو په دری کې سي فرزن این برج 20 متر ارتفاع دارد، ارتفاع اسم دی. او په دې اخبارونو دغه کې شبارو دا برج 40 متر لوړوالی لري،
خو د همدې په ځای بغوره دا چې سړی وای دا برج 40 متر لوړ دی.
دلته اوس لوړ چې دی صفت دی، فعلی صفت. نو هغه په دری کې اسم شراتو، په پښتو کې صفت شراتو. ګومان کوم دی موږ د مطبوعاتو ژباړونکي، د رسنیو ژباړونکي کله کله ډېر اخلاص په دې معنا چې اصلي متن ته ډېرې وفاداری هم تیروزي.
یو همدا خبر هم ده چې هم اصلي متن ته به ډېره وفاداري وي، بل خپل لیکنې که ژباړه وي که بل شوي، موږ په انتقادي نظر هم ډېر نه ورته ګورو. سوچ کوو چې دا څه ما ولیکل هماغه ټیک دي، دویم ځل داسې سوچ نه کوو چې ودرې یا دا جمله که ما په دې ډول لیکلې که په دې ډول راسي څنګه به وي، یا که په بله ژبه کې په دغه ډول ویل کېږي مثلا د اسم خبره شوه که موږ دا صفت کو څنګه کېږي. نو که دغسې سړی یو انتقادي نظر ورته وکړم شه ده، خو په رسنیو کې خو که سړی وایي چې یاره کاری په بیړه او په چټکۍ سره وي سمه ده، تر څه به یې ومنو. په کتابونو کې موږ ډېر همداسې ستونزې لرو. مثلا یو ځای کې ویل کېږي چې دا شی تر څېړنې لاندې نیسو، خو پښتو کې که موږ وایو چې دا شی څېړو زه وایم اسانه راځي. یا که یو ځای ویل کېږي چې عملیات ترسره کړل، که هغې په ځای وایي عملیات وکړل، ام لنډیږي ورسره، ام به دغه خپله یو لفظ چې دام زه وایم چې په راډیو کې وي که په اخبار کې وي، یو لفظ هم یعنی یا وخت نیسي یا به په هغه مصرف ډېر راځي. موږ په دې سره کولی سو چې د هغه په ځای یو بله کلمه ووایي، یا خپل مطلب سره نور څه اضافه کړو چې هغه هم کیدای سي د لوستونکي یا اورېدونکي لپاره ګټور وي.
غزا صاحب، د ژورنالیزم د ژبې په موضوع کې یوه بله خبره هم شته. ځینې رسنۍ د نویو جوړو شویو لغتونو له استعمال سره دلچسپی لري، له نیولوګیزم سره دلچسپی لري، ځینې رسنۍ بیا نه لري. مثلا ازادي راډیو دغه معمول لغت په خلکو کې چې کوم یو ډېر عام وي او استعمال سوی وي هماغه ته ترجیح ورکوي، او بس پالیسي همدا ده وایي چې ډېر خلک پرې پوه سي، او دا هم وایي چې زموږ کار خو د راډیو کار دی، زموږ کار خو د ژورنالیزم کار دی، زموږ کار خو د ژبې جوړول نه دي. خو بلعکس ځینې نورې رسنۍ بیا وایي چې ژورنالیزم به هم کوو او ژبې ته به هم کار کوو، او دوی ژبې ته کار همدا ګڼي، خصوصا چې نیولوګیزم ته توجه وکړي، نوي لغتونه جوړ کړي. په دغو دوو متفاوتو لارو کې او نظرونو کې ستا نظر څه دی؟
زما نظر دا ده چې رسنۍ د معلوماتو تر څنګ په نوره نړۍ کې چې د خلکو د پوهې فرهنګ د سویې لوړولو رول هم لري. زه وایم که چیرې یو رسنۍ د یو ښه کره ژبپوه سره یا د ژبپوهانو په اجماع سره ځینې کلمې دودوي، دې سره به زه وایم ژبه سره نږدې کېږي. اوس که په کابل کې ځینې رسنۍ وي هغه وایي چې یاره زموږ څه دود شیان دي دا دې ووایو په خلکو کې، او پېښور کې همداسې خلک وي چې زه وایم دا پښتو به څه نا څه سره لرې کېږي. مثلا دلته که رئیس جمهور ویل کېږي، پېښور کې صدر وایي، زه وایم که د همدې دواړو په ځای ولسمشر وویل سي دا به ګټور وي. یا مثلا ډېر خلک دي زموږ چې چاودنې ته انفجار وایي، خو پېښور یا کوټه کې همدې چاودنې ته دماکه وایي، او که د دماکې او انفجار په ځای زه وایم چاودنې وکارول شي، دې سره پښتو ژبه زه وایم سره نږدې کېږي.
خو بیا یو بل نظر هم شته، یو بل نظر دا دی وای په افغانستان کې به موږ په کلونو کلونو تذکرې ته تذکره ویله، همدغه تذکره چې په جیبونو کې میکنه، موږ په افغانستان کې په ازبکي کې هم تذکره وایو، په دری کې هم تذکره وایو، په پښتو کې هم وایو، په بله ژبه کې هم وایو. خو دا کلمه په ایران کې نه استعمالیږي په دې معنی.
اوش ناسنامه ورته وایي عملته.
په پاکستان کې نه استعمالیږي په همدې معنا او په نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم. دا په حقیقت کې درسته ده چې ریشه یې د عربي ده، خو کاملا افغاني کلمه سوه دا تذکره. ټول پې پویژو هم د دې ګټه بیا دا ده چې ستا خبر که د افغانستان په هره ژبه وي د بلې ژبې اوسېدونکی هم په اسانه پې پوهېږي، او په حقیقت کې له ملي وحدت سره هم کومک کوي، ځکه چې داسې یوه کلمه ده چې د افغانستان په ټولو ژبو کې راځي، د افغانانو ترمنځ شریکه ده. نو که یو څوک راولاړ سي او په پښتو کې دې ته پیژند پاڼه ووایي، او بل راولاړ سي هغه تاسو ویل چې څه ورته وایي په ایران کې
شناسنامه،
شناسنامه ورته ووایي، او یو بل هم په یو بله ژبه کې یو بل نوم ورته کیږدي که نه، نوم ژدول چندان مشکله کار هم نه دی. نو دا به پیچلتیا ډېره څه بي که به کمه څه بي.
څومره چې ګورو پښتو ژبې ته دغه لفظونه د نورو ژبو نه راځي، یعنی اوس هم همداسې وخت ده که په پېښور پاکستان کې څه دود کېږي ما د اردو نه متاثر وي، او که کابل کې څه شی دود کېږي هم د عربي او فارسي نه متاثر وي. زما نظر دا ده ټیک ده چې ځینې شیان چې موږ سره ګډې لرو ګډ پاتې شي، خو که داسې څه وي چې همغه زموږ په خلکو کې دود کېدلی شي، لکه مخکې موږ ولسمشر وایي چې زه وایم چې همدا د خپلې ژبې یو لفظ وي صحیح ده، خو دې سره دا یادول هم پکار دی چې موږ نوي لفظونه جوړو داسې جوړ شي چې هم نورو ژبو ویونکي په ویلو کې ستونزه ونه لري او بل هر څوک جوړ نه کړي. مثلا زم کله یو نیم ځل په رسنیو کې داسې شی وینم چې پښتو به وي خو جنجال دا وي زم نه پې پوهېږم، یا کله د همدا ژورنالیزم شو موږ کله چې یو متن وایو کېدای سي هغه په یو بل لپس کې وایي، یو ځای کې مثلا کېدای سي فیصله صحیح راشي، خو اصلي پښتو کې موږ پرېکړه لرو. زه ډېر ځلې پرېکړې په ځای فیصله راولم یا بل لفظ راولم، هغه د متن رواني ته م که وکتل شي همدا ښه ده.
ښاغلی غزا، په ژورنالیزم کې چې کومه ژبه استعمالېږي او یا که ووایو پښتو، چې بحث په پښتو باندې کوو، په پښتو ژبې پیسه کې ځینې خلک په سرکاري رسنیو ډېره نیوکه کوي. دوی وایي چې د افغانستان دولتی خبری آژانس دی، باختر آژانس، یا د افغانستان دولتی رادیو تلویزیون دی، دوی چې دی چې کومه ژبه استعمالوي کومه پښتو استعمالوي هغه کمزوري یي، هغه له تېروتنو ډکوي. دا خبره ډېره کېږي او وایي چې حتی هغه غیر دولتی رسنۍ هغوی بیا دومره ډېر مشکل نه لري. اول خو دا راته وایي چې دغه تبصره تاسې منئ که نه منئ، او که چیرې منئ نو آیا واقعا دولت د ژبې پیسه کې لا ډېر مسؤلیت نه لري؟
نو دولت مسؤلیت خو ډېر ده، خو له بده مرغه دولتي رسنیو بیا هغو کې داسې کسان هم وي تر ډېره چې یا یې معاش کم وي یا په واسطو به ورغلي وي، هغوی بیا ډېر دې ته نه ګوري چې باید څه وکړي. او بل دا ده چې تر ډېره دې ته ناست وي چې یو متن په دري کې وي دوی پښتو ته راواړوي. زما نظر دا ده چې څه لیکل کېږي هغه باید یعنې د ژباړې په ځای ولیکل سي. اوس که خپله د آزادو رسنیو ته وګورو، تر ډېره دوی پښتو کې هم خپل یو څه تولیدوي، په دري کې هم تولیدوي، په هغو بیا ځکه په همدې وجه نیوکه نه کېږي چې څوک یو څه لیکي خپله د اول لاس وي، یعنې په پښتو یې تولید کړي وي یا یې لیکلي وي، او دولتي رسنیو کې وجه دا وي چې هغه د بلې ژبې نه ورته ژباړل کېږي.
ښاغلی غزا، د ژبې پیسه کې یوه بله خبره هم کېږي، او مین جمله د رسنیو د ژبې پیسه کې ویل کېږي چې ډېر بحث معمولا په کلمو باندې وي، جمهور رئیس ته جمهور رئیس ووایو که ولسمشر
ووایو،
دا د کلمو بحث دی. خو ډېره مهمه د جملې جوړښت دی، ډېره مهمه نحوه ده، او دوی وایي چې که ډېر بحث کېږي باید په نحوه وسي، باید په دې وسي چې جمله څنګه جوړه سي او په کومې کلمې پسې کومه کلمه راسي، وایي کې څنګه استعمال سي، کوم وایي کې په کومو ځایو کې په کومه معنا معیاري وګڼو او کوم غیر معیاري وبولو. دغه خبره هم ډېره کېږي چې د ژبې بنیاد په نحوه ولاړ دی، کلمې پروا نه کوي، کلمې به کله یوې ته ترجیح ورکړو کله بلې ته، خو که د ژبې جوړښت او نحوه ګډوډ شي دا ډېره بده ده. څنګه د افغانستان په رسنیو باندې په پښتو ژورنالیزم باندې له دې اړخه تاسې څه تبصره کوئ؟
اوس خو تاسو خپله شي وویل چې ډېر د کلمو سوچوالي ته پام کېږي، خو کله د همدې یوې کلمې په سوچوالي سره کېدای سي یا د جملې کوم آهنګ ده کومه ښکلا یې ده له منځه ورسره لاړه شي، یا که چیرې یو ژورنالیست وي یا یو لوستونکی وي چې کله همغه وایي له سکتې سره مخ کېږي. مثلا موږ که یو ځای وایي چې پلاني په هغه نیوکه وکړه په دې ځای کې که انتقاد راشي زه وایم مدامت نور سره روان ویل کیږي، نو یوازې د ګرامر ته باید ونه کتل شي، ځکه یو په ګرامر سره به ټیک د جملې به سمې راځي، ګرامر به یې سم وي، خو دې تر څنګ زموږ نقل لوستونکی ده کلي اورېدونکی ده دا تمم لري چې هغه متن روان ویل شي، ښکلا ولري، دې سره خپله یو څوک جذبېږي چې یا یوه لیکنه ولولي یا یې ووایي. که څوک یو لیکنه ولولي کېدای سي دا ونه وایي چې ولا ډېر ښه ګرامري جوړښت باندې لیکنه کړې وه، هغه وایي چې ولا ډېره ښه لیکنه کړې وه.
تاسو خپله په کلونو کلونو ویندوی کړې ده، نتاقیم کړې ده، نتاق سړی له هغه سره ډېره دلچسپي لري چې جمله داسې لیکل شوي چې په ژبه آسانه وویل سي، چې په ژبه روانه وویل سي. هغه د بلاغت علما دې ته سلاست وایي، یو سلیس کلام ښه کلام دی، یو شایسته کلام دی، طبعا دا اړخ هم دی. نو موږ کولی سو چې د ژورنالیستي شي ژبې لپاره، بلکې د هرې شي ژبې لپاره، ښه نثر لپاره، یو معیار دا وټاکو چې د کلمو په انتخاب کې د دقت کیږي. بله خبره د نحوي خبره ده، جمله د سمه یي د جوړښت په لحاظ، او بله هم د سلاست خبره سوه. دغسې ویلی سو که نه؟ په دغو درو خبرو نور څه اضافه کوئ د یوه ښه متن لپاره چې په راډیو کې یا تلویزیون کې یا اخبار کې لوستل کیږي او لیکل کیږي؟
موږ باید هغه د لیکنې په وخت دې ته وګورو چې دا لیکنه زموږ د لوستلو لپاره ده، د لیدلو لپاره ده، یا که د اورېدلو لپاره ده. که چیرې موږ یو جمله وي په راډیو کې وایو، مثلا زه اوس که په لیکل کوم اخبار ته وبلیږم چې ولسمشر امریکا ته ورسید، خو که همدا جمله زه په راډیو کې وایم، بیا د رسید سره هم اضافه کومه، دې لپاره اضافه کومه چې په دې ځای کې زما غږ چې ده ټیټېږي نه، په همغه خپل حال پات کیږي. او چې کله په خپل د افغانستان ولسمشر امریکا ته ورسېده، ورسید سره غږ ټیټېږي، کله چې سړی متن وایي ما ته خپله دا تجربه شوي. خو دلته که یوه هی ورسره اضافه شي کېدای شي، یا د دې تر څنګ مثلا موږ په متن کې دا وګورو.
ښاغلی غزه، د ما په خیال باندې دا خو ښه خبره ده چې غږ ورسره ټیټ شي، ځکه که چیرې یو شکل جوړ کړو د جملو، سوالي جملې دي په حقیقت کې، له لاندې راځي مخ په بره، اسد څو بجې راغلی و، له لاندې مخ په وړاندې حرکت ده، مخ په بره. لیکن په بیانیه جمله کې، په خبري جمله کې، په داسې جمله کې خو د آهنګ په لحاظ د جملې حرکت د یوې لندۍ حرکت ته ورته ده، د یو منحني حرکت ته ورته ده، له داسې لاندې حالته ټیټ حالته شروع سي، وار په وار یو څه لوړ سي، بیا ورو ورو بېرته ټیټ سي. کابل چې د افغانستان یو لوی ښار دی، د افغانستان پایتخت هم دی، په حقیقت کې له یوه ټیټ حالته دا جمله شروع سوه، یو څه جګه سوه، بیا بېرته ټیټه سوه. ما ته خو به داسې ښکاري.
ما د یوه بېلګې مثال ورکو، نور هم داسې یعنې جملې او کلمې شته دي چې هغه وخت کې کېدای سي دا واز نه دومره ټیټ سي چې لوستونکی یا اورېدونکی ورباندې سم پوه نه شي. زه وایم همدې وخت دې شیانو ته باید سړی پام ورسره وکړي. او بل راډیو کې ښه خبر دا ده چې سړی متن وایي چې هغه د کور په ژبه همغسې یو متن وویل شي، دې سره زه وایم هر څوک پرې پوهېږي، ځکه راډیو د هر چا لپاره وي، رسمي انداز نه وي ورسره، او په هغه باندې هر څوک پوهېږي، ځکه کله کله یو چا نه به واوري وایي والا خبرونه مې واورېده خو پوه نه سومه چې څه یې وویل. وجه دا وي چې هغه خبرونه راډیو چې د ټولو لپاره، د لوستو نالوستو لپاره، خبر په داسې بڼه وړاندې شوی وي چې یا به ژباړه وي، یا به دغسې پښتو کارول شوی وي چې د کور سړی به نه پې پوهېږي نالوستی. خو که موږ د متن لیکلو په وخت کې دا سوچ وکړو چې یاره څنګه دا جملې په کور کې وایو، په دې معنی نه چې موږ هغه کلمې هم راواخلو چې نور خلک نه پې پوهېږي، نه، په یو داسې ډول چې زموږ د خپلې ژبې له چوکاټ سره برابرې وي، بیا په دې باندې اسانه خلک پوهېدلی شي.
ښاغلی غزه، تاسو په ژورنالیزم کې د پښتو د سم استعمال پیسه کې مقالې لیکئ، خو دا کار البته پخوا هم کېده، اوس هم ځینې لیکوال کوي، که دغه بهیر یاد کوي دغه کار څنګه روان دی؟
که موږ پخوانیو سترو لیکوالو ته وګورو، لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي په دې باره کې لیکنې کړې دي چې ژورنالیزم کې څنګه سم کړی شي، یا څنګه ولیکل شي، یا ژباړه څنګه باید وشي. ورپسې استاد رښتین د هغه یو کتاب ما لوستو، هغه کې دا لیکلي چې یاره دا جمله مې بېګاهی کابل تلویزیون نه واورېده که راډیو نه، وایي دا کلمه یې ناسمه کارولې، باید داسې ونه لیکل سي. ډاکټر صاحب پالوال اعلی د شفا ورکې چې اوس ناروغ هم ده، هغوی په دې برخه کې کار کړی. استاد زیار یو کتاب ده، هغه ډېر څه پکې لیکلي دي، دا یې راوړي دي چې دا جملې باید څنګه ولیکل شي، څنګه باید ونه لیکل شي. او همدارنګ استاد سمیم دی برخه کې کار کړی، د استاد شفیق وردک دی برخه کې کار کړی. خو لکه څنګه چې اوس ژورنالیزم پښتو کې ورس په ورس پراخیږي او ضرورت ډیر ده، دا ډول تیروتنې یا ستونزې پکښته دي، په کار د زموږ لیکوال دی برخه ته ډیره توجه وکړي، دوی وخت په وخت خپلو کې غونډې سره وکړي، په دې سره راټول سي چې دا کلمې دا جملې څنګه کارول کېږي. ځکه که چیرې زموږ ژبه همداسې روانه وي، زه وایم که اوس وګوره د ژورنالیستان نه ځینې ناسمې کلمې وي یا ناسمې ژباړې لفظونه وي، هغه چارواکو ته هم لاړ وي، ولس ته هم لاړ وي، سبا به بیا د سم په ځای موږ ناسم کاروو. خو د دې د حل لپاره مهمه به دا وي چې همدې برخه کې لیکنې موسي او ژورنالیستان لیکوال ادیبان خپلو کې کینی سره ټولنې او غونډې ولري، وخت په وخت هغوی سره جرګه سي او حل لپاره یې هڅې وکړي.